دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس وايي هیواد د افغانستان د سولې د پیاوړتیا په هدف د درې طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د هغه اعلان چې ویلي د یادو کسانو په خوشی کولو بیا غور کوي ملاتړ کوي. له دې مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان دولت د تبادلې په پروسه بیا غور کوي او د هیواد د ګټو او مصالحو په رڼا کې به اقدام وکړي. د امریکا سفیر جان بس د یک شنبې په ورځ دا خبره په خپل ټویټر لیکلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ یعنی د نومبر په 14 اعلان وکړ چې دغه تبادلې زندیده د طالبانو درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د حکومت سره بندیان دي. تیر اونۍ د نومبر په 12 د لوګر په ولایت کې په یوې پوځي اډې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د موټر په یو کاروان بمی برید وسو. تر هغه یو ورځ وروسته بیا د نومبر په 13 په کابل کې هم موټر بم برید 12 ووژل او 10 نور ټپیان کړل. د دغه دواړو بریدونو مسؤلیت تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ټاکل شوي وه چې دغه درې طالب زندانیان د امریکا د افغان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو سره چې د 2014 کال را په دې خو د طالبانو سره بندیان دي تبادله سي. طالبانو بیا د دغه تبادلې د زندېدو مسؤلیت پر امریکایي لوري ورچولی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پر پوځي عدلي سیستم د سرتیرو سره د حساب کتاب وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوې ورځې مخکې دوه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو تورن وو وبخښل. دا خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د ځانګړي پاوس یو عسکر چې د یو افغان بم جوړونکي په وژلو تورن وو او یو بل امریکایي چې پر درې افغانانو د ډزو امر یې کړی وو چې له امله دوه تنه افغانان وژل شوي وو د ولسمشر ټرمپ لخوا وبخښل شول. همدارنګه یو بل امریکایي عسکر چې په عراق کې د داعش ډلې د وژل شوي وسلوال جسد سره د عکس اخیستل له امله خپل رتبه له لاسه ورکړې وه بیرته یې پوځي رتبه ترلاسه کړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي برخې مسؤول استیفاني ګریشام په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه کار د امریکا تیر تاریخ ته په کتو شوی دی. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگټن.
په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو کې پرون د یک شنبې پر ورځ یو کس وژل شوی دی. د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 23 تنه نور زخمیان شوي هم دي. دغه نښتې هغه مال اوس ویي چې د حکومت ضد مظاهرچیانو د الحرار پول کنټرول بیرته ونیوه. د عراق و مرکز بغداد او ځینو نورو سیمو کې مظاهره کوونکو د پولیسو له لورې جوړ شوي او درول شوي خنډونه لرې کړل او لوی مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو همدغه راز د بصرې ښار په سړکونو هم ټایرونو ته ور اچولی او مامورین یې نه پرېښول چې کار ته ولاړ شي. دغه مظاهرې د اکتوبر په 13 پیل شوي او په مظاهرو کې تاوتریخوالي کې تر دې دامه د 300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. مظاهره کوونکي اعتراض لري چې په هیواد کې بیکاري زیاته شوي، په حکومتي دارو کې فساد ډیر دی او صحي او نور عامه خدمتونه نشته او له همدې کبله په مظاهرو لاس پورې کړی دی او دوی د عراق د صدر اعظم استعفا هم غواړي. د عراق مذهبي مشر آیت الله خامنئی د یک شنبې په ورځ د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې د 50% زیاتوالي له پریکړې ارکلی کړی دی. د دې پریکړې خلاف په درست هیواد کې مظاهرې شوي چې څو کسان پکښې وژل شوي او زخمیان شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
مظاهره کوونکو خپل موټر په لویو لارو کې درولي. په تهران او نورو ښارونو کې اعتراضیه مظاهرې شروع کړي، یو شمېر کسانو تاوتریخوالی کړی، ځینو ساحو کې اورونه بل کړي او حتی ډزې هم کړي دي. په مظاهره کې یو شمېر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي، خو چارواکو د شنبې په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د یک شنبې په ورځ د حکومت لخوا د تیل د بیې لوړېدو له پریکړې هرکلی وکړ او لارن کوونکي غله او بلل چې عامه شتمنیو ته اور اچوي.
آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنئي په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې حکومت د هیواد په کچه انټرنیټي خدمات بند کړي چې په خارون کې د مظاهرو مخه ونیسي.
او په کروشیا کې د روغتون چارواک ویل دي چې یو ماجر د پولیسو لخوا په ډزو لګیدل او په روغتون کې بستر شوی دي. پولیس ویل دي چې د ماجرونو یوې ډله لدی د پاره اوربندي ډزې کړې دي چې د کروشیا سرحدونه وساتي. د پولیسو چارواک ویل دي تحقیقاتو د پاره یوې ډله استولي چې دا معلومه کړي چې دغه ډزې ولې شوې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته افغان دولت وایي چې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو په خوشی کولو سره غور کوي او ویل زندان د دغو بندیانو آزادول ځکه وزنډول چې طالبانو د دې پروسې شرایط مراعت نه کړل. ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالبانو درې مهم غړي په مشروط ډول خوشی کوي. بل خوا د افغان شنونکو یوه ډله چې په قطر کې له طالبانو سره لیدلی وی چې د بندیانو دغه تبادله ځکه ځنډیدلې چې امریکایانو داسې شرایط وړاندې کړي چې تر هوکړې وړاندې طالبانو ونه منل. حکمت سروش په دې اړه له کابل رپورټ رالېږلې.
افغان دولت وایي چې د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم له دوی سره بندیان دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ اعلان کړی و چې د طالبانو دغه غړي به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوشی کوي. ارګ وایي د بندیانو خوشی کول ځکه وځنډېدل چې طالبانو د تبادلې شرطونه مراعت نه کړل.
د افغانستان اسلامي دولت د تبادلې پر دې پروسه باندې لسره غور کوي. د ملي ګټو مصالحو پر وړاندې کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي. د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند به کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د اعلان او په لوګر او کابل کې تر بریدونو وروسته د دغو بندیانو پر خوشی کېدو د بیا غور ملاتړ کوي. د پوهنتون د استادانو او شنونکو یو ډله چې په قطر کې له طالبانو سره 15 ورځې د سولې خبرې کړي وایي چې د امریکایي پوهنتون استادان ژوند دي، خو د بندیانو په دغه تبادله کې امریکایان خپلې هوکړې پر شاسي وي.
د نتیجې تر رسیدلو چې د اوس لپاره دغه بندیان خوشحالي اوربن او بین د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي ولو، بیا چې کله د خلک الوتکې تر وستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغه باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنز خبرې سوي ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د دغه ډلې غړي وایي چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تر توافق وروسته بین الافغاني مذاکراتو او په دغه خبرو کې اوربند ته ژمن دي، خو د سولې خبرو ته شرایط لري.
چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو، لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطعا بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو. نو ځکه دا لس میاشتې چې زمونږ وخت زیات شوی د افغانانو یا د خارجانو، دا وخت موږ بیا نه ضایع کوو. نو موږ او دا ځل ته موږ تعهد اخلو چې ته موږ سره توافق ته رسیږي باید امضا کړم، باید بې لاسلیک بیا نور د وخت د ضایع سبب نه شي.
ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو استازي د چین په بین الافغاني ناسته کې د سولې په اړه خبرې وکړي. شنونکو وایي که تر ناستې وړاندې د دغو بندیانو تبادله وسي د سولې د مذاکراتو له پیل سره مرسته کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده او څه باندې 1.2 زره قرنطین شوو رایو ته اعتبار ورکړی دی. د ثبات او همپالنې ډلې یو ځل بیا له دې پروسې سره مخالفت کړی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده، خو د دولت ساز ډله وایي چې انتخاباتي ډلې د کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. ممتاز بهیری پاړه له کابل رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له درې ورځو ځنډ وروسته د یک شنبه په ورځ د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بیرته سره پیل کړه. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته وویل چې په نه ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرل پای ته رسیدلی دي او که د کمیسیون د کار په وړاندې خنډونه رامنځته نه شي په پاتې ولایتونو کې به هم دا پروسه بشپړه شي.
د هغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه ترسره کړي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایت کمیسیون فیصله کړي ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او زموږ همکاران ټول په خپل کار کوي تر څو څنګه چې کېږي دا پروسه پای ومومي، خو په دې شرط چې مزاحمتونه رامنځته نه شي او یا هم خنډونه ونه وسیږي تر څو د محلونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ شي.
خاغلی سادات دغه راز ویل چې د انتخاباتو کمیسون 1,210 قرنټین شوی رائے د کورنۍ او نړیوالو متخصصینو په حضور کې سیړلی چې پر وینا یې کوم ستونزې نه درلودا او مرکزی سیستم ته پورته شوی دی. خود صوبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې یو ځل بیا د رایو له تفتیش او بیا شمیرلو سره مخالفت کړی او ژر تر ژره یې د دغې پروسې د ودرولو غوښتنه کړې ده. د دغې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل که چیرې کمیسون د بیا شمیرلو پروسه ونه دروي نو خپل مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي.
فیصله کردیم کې در روند بازشماری ما سم
موږ فیصله کړې چې د بیا شمیرلو په بهیر کې برخه نه اخلو. د برخې نه اخیستلو معنا څه ده؟ که چیرې کمیسون ژر تر ژره او همدانن په خپلې فیصلې بیا غور ونه کړي د دې معنا راتلونکي تصامیم دي. دوی په خپل لاس د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره.
خاغلی عبدالله د غراز د انتخاباتو کمیسون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ډلې په ملاتړ تورن کړ. خو د انتخاباتو کمیسون ویان ذبیح الله سادات وویل چې کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د قانون او طرز العملونو پر اساس کار کوي. د دولت ساز انتخاباتي ډله د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسې څخه په ملاتړ وایي چې انتخاباتي ډلې باید د کمیسون د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د دغې ډلې ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
موږ لپاره په ټوله کې د کمیسون استقلال مهم دی، د پاکو رایو حساب مهم دی چې د افغانستان خلک مطمئن شي چې یوازې د هغوی پاکې رایې تعین کوونکي دي. بینند شفافیت لپاره باید چې نهایي هڅه وشي. له نورو سیاسي ډلو هم غواړو چې هغوی د دې پروسې خنډ ونه ګرځي او اجازه ورکړي چې کمیسون د پروسې د اصلي مسؤل په توګه رایې تصفیه کړي او نتیجه اعلان کړي.
خو له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسون باید د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو څخه وړاندې په دې پروسه کې د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل
د قانون او طرز العملونو پر اساس ټاکنیزو ټیمونو حق لري چې خپل نگرانی او اندېښنه بیان کړي او کمیسون هم د قانون او طرز العملونو پر اساس مکلف دي چې د هغوی د مشروع غوښتنو ځواب ورکړي او هغوی ته وضاحت او قناعت ورکړي.
په ورته وخت کې د کاندیدانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو کمیسون لخوا د رایو بیا شمیرلو له بهیر سره مخالفت اعلان کړی دی. دغه شورا ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر نتایج نه مني او زیاته کړې ده چې د دوی ناظرین به په دې پروسه کې ګډون ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چارواکي وایي په تیرې یو اونۍ کې د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ نه 215 د شوسلوال له لسګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې په تسلیم شوو وسلوالو کې درې اتیا پاکستانی دی. نورحال د ذبیح الله غازی پر رپورټ کوي.
تسلیم شوی یعنی ول شوی د تاسو پورې 215 کس نادي نه دي. د دینه علاوه 190 خزه او 200 ماشومان هم دي چې دا 318 کسان دي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کس دي او 200 کس مخې تاسو ته خدل شوی. نو زه فکر کوم چې دا یو لوی څه لاسته راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د حکومت ضد احتجاج کوونکو پرون په بغداد او بصره کې سرکونه بند کړي وو. د امریکا غږ خبریاله ایسا بیلا کوکولی په دې اړه رپورټ را لېږلې.
دغه احتجاج کوونکو د شیعهګانو مقتدر مولا مقتدا الصدر غوښتنې ته ځواب ووایه چې په خپل خوښه دغه احتجاجونه وکړل. احتجاج کوونکي پراخه اداري فساد، د کار د فرصتونو د نه موجودیت او د اساسي خدمتونو د کمزورتیا له کبله په غوسه شوي وو او لارو کوڅو ته راووتل. دوی وایي سره له دې چې هیواد د تیلو شتمني لري بیا هم دوی د دغو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو احتجاج کوونکی چې نه غواړي خپل نوم وښيي وایي
ماکو وطن ماکو دوام، لا دوام ولا شي، الا نشلع اخير فاسد يلا نسحب منه.
که دلته هیواد نوی او دلته کار کولو ساتونه نوی تر هغې پورې چې موږ وروسته فاسد کس لرې کړی نه وي موږ به له دې ځای نه حرکت ونه کړو. احتجاج کوونکو د تیلو له درکه په غنی جنوبي ښار بصره کې ټایرونو ته اور واچوه چې اصلي سړکونه پلونه او څلور لارې بندې کړلې. دوی د بغداد د صدر په ښار کې سړکونه بند کړل د بایسکلونو او ریکشو نه یې کار واخیسته چې په ځینو سیمو کې د ترافیکو د جړ کېدو په وخت کې کارکوونکي خپل د کار ځایونو ته ځانونه ورسوي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه را په دې خوا چې دغه نارامي پیل شوې ده 320 تنه وژل شوي دي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر د یک شنبه په ورځ په واتیکان کې تقریبا 1500 غریبانو او بېوزلو کسانو ته د غرمې ډوډۍ ورکړه. پاپ فرانسیس همدارنګه د غریبانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سنت پیټرز په غټې کلیسا کې وینا وکړه. د امریکا خبریالې سبینا کاسل فرانکو په دې باب له روم نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د غرمې د ډوډۍ د پاره د واتیکان په سالون کې تر 150 زیات میزونه ایښودل شوي وو. پاپ فرانسیس معمولا په دې سالون کې د ژمي په موسم کې د خپلو پیروانو سره ګوري او هغوی ته ویناګانې کوي، مګر دا ځل په همدې سالون کې شاوخوا 150 بې وزله کسان، مهاجرین او رضاکاران چې د مهاجرینو د ادارو سره کار کوي د غرمې د ډوډۍ د پاره راټول شوي وو. د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې پاپ فرانسیس د ټولو حاضرینو نه مننه وکړه او خدای پاک ته دعا وکړه چې په دې کسانو او د هغوی په کورنۍ دې ورحمېږي. په خوراک کې د چرګانو غوښه، کچالو، مرخیړي، میوه او خواږه هم په میزونو ایښودل شوي وو. د نړۍ د کاتولیک مذهب دې پیشوا په هغو کسانو چې عقیده لري غږ وکړو چې کله غریب او نادره کسان د هغوی دروازه وټکوي او د مرستې غوښتنه وکړي باید په غوسه او ناراضه نه شي. هغه وایي:
Quanti anziani, quanti nascituri, quante persone disabili.
د شتمنو او غریبانو ترمنځ فاصله ورځ پر ورځ زیاتیږي. د اوسو کسان د هڅې له وجې ګڼ شمېر خلک په غربت کې ژوند کوي. ډېر ماشومان، د پاخه عمر کسان، مایوبین او غریب خلک شته چې په ټولنه کې ورته ارزښت نه ورکول کېږي او ټولو هېر کړي دي. په فرانسیس همدارنګه په خلکو غږ وکړ چې د ځان نه دا پوښتنه وکړي چې داسې څوک شته چې زه ورسره پرته له کومې تمې مرسته وکړم او زه کوم غریب ملګری لرم او که نه. د کومې ورځې نه چې پاپ فرانسیس د کاتولیک مذهب مشر ټاکل شوی، کوشش کوي چې په نړۍ کې د بېوزلو کسانو سره خلک مرستې کولو ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او مارکیټ ته د الکترونیکی سیګریټو پر ایستلو او د خرڅلاو په باره کې د سختو مقرراتو غوښتنه کړې ده، ځکه دغو تولیداتو د ضرر او تاوان رسولو په باره کې زیات معلومات څرګند شوي دي. د امریکا غ خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ رالیږلی.
د روغتیا د چارو چارواکي د هغو خطرونو په باره کې اندېښمن دي چې الکترونیکی سیګریټو مخامخ کړي دي، ځکه له دغو تولیداتو نه د مړینې او ناروغۍ رپورټونه ورکړل شوي دي چې له امریکا نه اروپا ته او له دې نه په اخوا یې سر وتلی دی. دوی په تازه وخت کې په بلجیم کې د یو ځوان کس مړینه ولیدله او په فلیپین او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د الکترونیکي سیګریټو پورې مربوطې ناروغۍ څرګندې شوې دي، ځکه نو د اقدام غوښتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې نارامه شوي دي چې د الکترونیکي سیګریټو مارکیټ ته راوتل همداسې دوام لري، ځکه دغه تولید روغتیا ته تاوان نه رسوي. نو سیګریټیانو د سیګریټو په ځای الکترونیک سیګریټ ان پیل کړ. د ډبلیو ایچ او ناتاک پستن لینمیر امریکا غږ ته وویل: هغه دا چې وایي دغه صنعت روغتیا ته تاوان نه رسوي نه ده تصدیق شوی، او څه باندې 2000 تنه د دغه تولید پورې د مربوطه موادو نه ناروغ شوي دي. ویپینګ د ګټې وړ یو صنعت دی، هغه کسان چې د وی پی این وسیلې نه کار اخلي شمیر په 2011 کال کې لوو میلیون په 2013 کال کې یو څلوخ میلیون ته ورسید. ګټه تقریبا درې برابر شوې ده چې 15 کاله په خوا شپږ اشاره 9 میلیارد ډالر و اوس 19 میلیارد ډالر ته یې ګټه ورزګه شوې ده. د تنباکو د صنعت لپاره به ډیره مشکله وي چې د الکترونیکي آلو له خرڅلاو نه ځان وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د الکترونیک نیکوتین آلو د روغتیایي پیچلتیا په باره کې څیړنې باید پیل شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د چارو ادارې پیشنهادونه کړي دي چې په یوه یا بله طریقه د هغه ماشومان کنټرول کړی شي چې تنباکو استعمالوي. WHO وایي د الکترونیک نیکوتین په پیاوړتیا باندې باید بندیز ولګول شي چې په هغو کسانو باندې تاثیر ونه کړي چې سیګرټ نسکي. په امیندوارو ښځو او ځوانانو باندې تاثیر ونه کړي. داسې اقدام باید وشي چې د دغه تولید د استعمال کوونکو او نور خطرونه راکم کړي او د تنباکو صنعت باید منع شي چې مارکیټ ته د ویپنګ تولیدات راوباسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار په ولایت کې د پولیو د واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو 15 ورځنی کمپاین پرون د یکشنبه په ورځ پیل شو، خو تر یو کلن ځن وروسته 13 اونۍ په جنوبي ولایتونو کې د پولیو په ضد موسمي کمپاین پای ته رسیدلی. نور حال د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
په کندهار کې د پولیو رتیر کمپاین څخه د پاتې ماشومانو د بیا واکسینولو پروګرام نن لومړی ورځ وه. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په کندهار ښار او اوو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په تیر کمپاین کې 80% هدف ترلاسه شوی دی، خو لا هم د دې ولایت په 8 ولسوالیو کې د کلینیک پر کلینیک د پولیو پروګرام محدودیت پر خپل ځای دی. ډاکټر نصرت وایي چې په کندهار او ولسوالیو کې 12% ماشومان په تیر کمپاین کې له واکسین څخه پاتې شوي چې دوی د وقایې لپاره نن 15 ورځنی کمپاین پیل کړ.
په جنوب حوزه کې د پولیو تیر کمپاین د نومبر په میاشت کې ترسره شو، پای ته ورسېدل. په دې کمپاین کې د کندهار په شمول په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او زابل کې کمپاین ترسره شو. 80% خپل هدف ته رسیدلی یو، 12% یا 12% پاتې یو. مون نو ټیم نو سم کار کوي د 15 ورځو لپاره. هغه کوچنیان چې 12% کوچنیان یا 12% کوچنیان سره اوسه پورې په دغه 4 ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو، په دې باره کې دا 15 ورځې به دوی کار کوي.
جنوبی ولایتونه د ټول هیواد په کاچه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې یوازنۍ سیمه ده چې په روان کال کې د پولیو 15 پیچ پکې سبسي ویدي. له دې شمیر څخه 3 پیچ په کندهار، 15 په هلمند او 8 نوري هم په روزګان ولایت کې دي. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په پرله پسې توګه د واکسین له پروګرامونو څخه د ماشومانو پاتې کېدل او د پاکستان سره زیات تګراتک په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي عمده لامل دی. بلې خواته له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه وایي چې له موجوده کمپاین څخه باید ټولنه په سمه توګه ګټه واخلي.
پولیو اکثره پیښې تقریبا کندهار، هلمند او روزګان کې رامنځته شوي دي، نو هلته بیا په خاص ډول باندې باید ټول ماشومان واکسین شي تر څو د ویروس د نورو خپرېدا مخنیوي وشي.
په جنوبي ولایتونو کې ټولټال 1.5 میلیونه تر 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومان د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو په تیرې وکال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د واکسین د پروګرام په اړه د نظر د اختلاف له کبله یاد شمیر ماشومان په پرله پسې توګه د واکسین له کمپاینو څخه پاتې شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د اساسو په مجلس کې دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې لپاره په تحقیقاتو کې د شاهدانو نه علني پوښتنه پیل کړې دي. پاک لای پاموکي رپورټ.
د اوکرين په ختیځ کې د دونباس سیمه کې د اوکرين او روسیا په لاره بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه په واشنگټن کې د مؤاخذه د استمایا غونډو اساسي موضوع ده. په دې جګړه کې چې په 2014 کې پیل شو او ولادیمیر پوتین د اوکرين په کریمیا باندې د یرغل امر ورکړ، ډیر لزره اوکرایني عسكر وژل شول. مارک سیموکوفسکی وایي دا هغه وخت و چې امریکا اوکرين ته خپل پوځي مرستې ډیرې کړې.
له هماغه وخت راهیسې د اوباما او ترامپ ادارو اوکراین ته د پام وړ پوځي تجهیزات لکه رادار، شوبینی عینکې، زغردار موټرې، جنگي خولۍ ورکړې دي. د ترامپ ادارې بیا درنې وسلې ورکړې چې د اوباما حکومت د ورکولو ډډه کړې وه، لکه د ټانک ضد توغندي او روزنه چې اوکراین سره د روسیې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوې دغه مرستې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره سکال په جولای میاشت کې د جنجالي تلیفوني مکالمې نه مخکې وځنډولې او هغه مهال بیرته پریښودلې چې یو افشاګر په سپتمبر کې دغه تلیفوني مکالمه افشا کړله. د سپتمبر په پای کې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې ولیدل. پخوانی کومیډین زلنسکی د ترامپ لخوا سپینې ماڼۍ ته د بلنې لپاره د خپل څو څو ځلې غوښتنې په اړه ټوکه وکړه.
واشنگټن
ته له بلنې ډېر منندوی یم. ما ته دې بلنه راکړه خو بخښنه غواړم تا هېره کړه چې نټر ته ووایي.
خو کټوکې یوې خواته پرېږدو، اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی، داسې پای چې د روسیې جنګیالي له اوکراین ووځي. کارپوهان وایي سپینې ماڼۍ ته د زلنسکي رابلل او پوځي مرستې دغو هلو ځلو لپاره ډېر اړین و. اوکراین ته د امریکا سرپرست سفیر ویلیام ټیلر په علني استمایا غونډه کې وویل د کیف لپاره د امریکا مرستې ډېرې اړینې وي چې د یو مضبوطه موقف نه د مسکو سره مذاکره وکړي.
کومګ د اوکراین لپاره خپل امنیتي مرستې وزنډو، قطع یا د قطع کېدو ګواښ وکړو، دا د اوکراینیانو لپاره پیغام دی. خو ښاغلی رئیس، دا لږ تر لږه ستاسو د پوښتنې په اندازه روسان ته هم مهم پیغام دی چې کمزوري وضعیت ته په تمه دي، او یا که موږ داسې څرګنده کړو چې د اوکراین سره خپل حمایت ختموو.
ټیلر وویل چې اوکراین د روسیې لخوا د یو نړیوال کمپاین په لومړۍ کرښه کې دی. مسکو د دویم نړیوالې جګړې وروسته ژمنه کړې چې هغه ټول قوانینو او تړونونو څخه سرغړونه وکړي چې په اروپا کې د لسیزو رئیسې سوله ټینګه کړې ده.
Thank you.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پښتو خبرونه هم په همدیزی پایته رسیدي. په لنډو شیبو کې د سیمې د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. ورځم نیکمرغه. تر بیا.